سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانکزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوال ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2020 کال په اگست کې وقت د رسیدو وروسته لښ پیغام ټولګي پورته انجونی لزدا کړ په تدریج منع کړی او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوندي به تر کله بند وي یا ولی بندي څه نه وي د طالبان د سری محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی په پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نمونو لست غوښته چې د اعدام حکم صادر شوی دی د طالبانو د سری محکمې نن یکشمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی په پلاوی په مشر ایران ته لړ د طالبانو د سری محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دې قضوی همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمن سوداګرۍ اړیکو پر لاپسی وده کړی ده د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیون ډالر واردات کړی دي او دا چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارډ او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راخلای دی اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماسره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شو دی دا ځان د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځان له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدون روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدون کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپین شو دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لمل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخباره کړل وروسته خبرم دا چې سوسه تمخ کلی دی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي د اپ ته بند کړ د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتې وشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ اصلي شبکه تر یک شنبه پرونه پرول شي فعالیت به په امریکا کې بند شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوریدلای شي له طالبانو د ځکون کونکو غوښتنه
فن ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف ته چې تاسو د افغانانو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازه خلاص کړی
نګرار کې د رکشاو زیاتوالي خلک له سن سر مخ کړی دي او پر کونړ سیند د اوبو برېښنا د بندونو جوړې دی غوښتنه
او ار حکومت چې راغله دا وادي کلی دي چې باید دغه بند جوړ شي متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان حکومت بارانه چار وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي پورته وکیل زده کړو بې برخې شمیر انجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي نور جزئیات د سنکه کړه پر راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې،
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته، همدغه انتقاد باندې موږ حکومت روان یو، دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول بیا نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشی کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونکړي. مونږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانګزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباسستانګزی تازه خوست کې غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصل شوی دی. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبان خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مافریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپله هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداری دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کی. دا څه معنا لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستی لري، د کابینې ناستی به وجود لري. په دې مسله دا ډیر اهمه ده، سرنوشت افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وخت چې د دوی پالیسي په دې زمینه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دی، څه معنا لري دا ورکړی دی؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا چارواکو څه پوښتنه وکولی سي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسې مسؤل ده یا د دې ملت یاستئ چې په فتح سره راغلي یاست؟ تاسې په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداری کوي؟ موږ ستاسي پالیسیانی معلوم نه دي، ستاسي قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګاندا ځانو ته کمپاین کوا نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لاري جوړولای شي. بناءً طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلار تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دي دوی به وایي موږ نه لرو. بس دا د دوی هغه ورځنی سیاست او پالیسي ده چې
افغان کراو ګرځي ګو دم دغه خبرو په اغیزمنتیا باندې چې په کراتو د خغلی شیر محمد عباس سنگزی لوري دغه مسله مترسوي ده، آیا دا به د طالبانو پر مشر باندې اغیز پریک دی؟
ولا مش په ډیر خطر ساته اخته یو په دې مسله کې زما نظر باور وکړي زه ډیر می نارامه کیږم چې دا سوال ته جواب وکم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلود او هم په سیاسي موین د افغانستان خارجي سیاست د ونه کولای شو چې په دا کابینه کې ګروپ جوړ کړي او دا گروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمه پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای شو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید ترکی
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا بله. ځان ته
لري یعنی اغلی افغان دلته څومره خی غلط استفاده کیږي، حال دا چې کدا د طبیعت خبره کیدلی سي د شریعت نه، بیا نو دلته شریعت نه غلط استفاده نه کیږي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځته راغلی ده، او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زر څلور سوه کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په اوولسمه او دولسمه د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودل. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په هغه افغان په لاندو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لاند وخت کې د دې اجازه ورکشي نجونو ته چې هغوی بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟
اغلی احمد صاحب، دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خاص. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کی انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل لو ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بند وي بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزرو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه
د
ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډېره زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي مننه. درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سلنګونو په ګډون په شپږولایتون کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل ایکس باندې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبرې د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تیرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن یک شنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي موبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلا وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزنی ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، ارزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغه ول شدید ورښتونو لپاره لوړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشټون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتل به نام کوتل بکک وجود داره.
دلته غور چې له نور ولایتونو سره نخلی یو لارې د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغدالاره هر ځلې واورو کې تړل کیږي چې ونې هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغلو ویچاړي دوه وروسته اوس ټول خوراکي توکي او ټول دارتیا وړ مواد له کابله غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بکک کوتل د تړل کېدو له امله هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. دا لس 15 کاله کیږي چې زموږ دا دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک له زخت زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر هم ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالیو لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسولینو مغوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال درمسته سوي او ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو له ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو د موقت وخت لپاره تګ راتک بند کړي او یا د هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفس شي درې ساعته په ځان پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزه بمباري ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقه سره سم د لمړي دریو تنو چې باید خوشی شي د نمونه لست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړل شو. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځند د حماس لخوا د خوشی شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځند لکبل 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځند په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو لعمل بللی او روسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پارکل. د دې توافق لمخې د 23 ورځو په موده کې به د درې دیش اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناستې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د ماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلی چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو شمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو لمخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد خاریو شمیر ستودونکو وای په دې خار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼوګڼې لستون سره مخ کړې دي. خو د دې خار ځینې نور ستودونکو بیا رکشا د خاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او چې خلکو ته یې اسانتیا رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمیر ځوانان هم وای دوی ته د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمينه برابر کړې ده. نور جزات د کرام الاکرام پر راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد خار چې خای یو شمیر کسانی د ریکشو د خار په نوم هم یاد کړی، ځکه د خبره ل انسانانو په کې ریکشاوی ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وایي سره لدی چې خار کوچنی او ریکشاوی په کې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکو زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکې ده او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان برښکاو کې مصروف دي. تاسو له خبر دا شي له نشي توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څوم اوس مهال په جلال آباد خار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی خار کې تر 15 زره ریکشاوي ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې خار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بل اخر آل شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پر یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده او بس مزدوري په باندې کوو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي او دغه ته قرار ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ماخام پوري. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان په باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد خاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا خار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو سنې شمیري 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو غټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای غډ وډ کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لاملې غنګونه رامنځته شوي او خلک ورسره پستونځو کړي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنګونی رامنځته کړي. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. غږیز ککړتیا رامنځته کړي. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالې عاجل وي نو خار کې غنګونه وی لار بند وي ریکشې بيخي ډیر شوي.
په ننګرهار خار کې د ریکشو غنګونه زیات ده او خار کوچنی ده. په زیر دې چې خلکو ته سهولت برابر شي او زیات په وخت ورسیږي نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه ریکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د ریکشو د کموالي او یا هم لګ تر لګه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینه هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرح جوړه او نتیجې د کابینه غونډې ته وړاندې کړي خو په دیاړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد خار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې و چې د خاري نظم په هدف د ریکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې خاري ریکشاوي مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو زلبیا د کنړ پر سین د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهر کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سین پریمانه اوبې له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړې او منی په موسمونه کې یاد سین د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د زمکو خړوبولو د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پری د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځای وسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. دا سه کوم کار و نه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن وسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې ده د کلونو کلونو نه پروچا ده او د ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو ار حکومت چې راغله دا وادي کړی دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه ده کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې ده د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي سبا به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کې خو دې شوی.
د سیمه وسیدونکو بای ک چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سین بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې ک چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کی ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي کو خپل دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقی او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر چاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړول لپاره په نخښه کړی دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې. و مورز خبرونه درته هم لر خوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت د مسکر سلور نیم بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکی است. د طالبانو د بهرنیو چارو سره سیاسي مرستیال شیر محمد تباسستان اگزای وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کارت هیڅ خپل منشته. تباسستان د څرګندونې پر د خصوصیت په ودینی مدرسې کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوال ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منکول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته، او په زمینی ډول دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده شخصي نظر وباله. د طالبانو د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی، د دې هېواد له چارواکو څخه د هغو افغانانو د نومونو لست غوښتی چې د اعدام حکم یې صادر شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د هغو افغانانو د اعدام پر بدیلو لارو چارو خبرې کړې چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی. افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشه وایي چې په تیر دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پالتره نږدې 3% زیاتوالی ښیي. او روسي خبرمدا چې اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې قربان د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوې ده. دا ځنډ د حماس له خوا د خوشی شوی ارغمل دی د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزه د چارو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی دي او 15 نور ټپین شوی دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونی کې یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناشته ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واور جوړی کې خو تر هڅه لمړې دونه د مهمو سیاسي په خود سر ټکی. د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیرونه د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ترندونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی طالبان اصلا فرق نداریم. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندی زلگواله دی، دوی غالی پنران بانده پسپورت بانده بندی زلگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لارو لاری کمپین نشی، نه دا چی در کرکت لوگو ارتا قربانی شی.
در کرکت کم لاتر بان د پټیشن امزاګانی د 2000 اوخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی، خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري ترڅنګ منالې یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده، خو د هغی افغانی استازولی نشی کولی چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلویښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي، ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کول.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې، دي بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهګاره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونن منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبه لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغي وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنې خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او په لویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کی. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ، نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه څول چې افغانستان ته یو څه لاس راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوعي جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو نوې اوازه نه ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیکه په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې دارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغه سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګ کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نیواز خپل لارې لملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو 116 غړو او د انګلستان د پارلمان بستیالی هم خپل رنگ کې کوټ خوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده، مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنکړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخی اوبه توی کړي، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفات باندې ما دا رقم بندیزونه په باسه هغه کور باندې ولګول شي، کدي وایي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي دغې طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکې او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق ازی را بر از اونا کس کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلفه دی او دوی به همیشه سره هغه ستګر نه سي، لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاګ هم د برېټانیا ځینې ام پی انو سره د موږ خبري وسولې، ځینې خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته.
او تیرونه که څه هم نتیجې له مخکې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق او بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استادی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي دوی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلي، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د خوندزي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو لزده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو لزده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم په غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولو، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتون په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټورا لرونکو پروفیسوران منفق کړی دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یو برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي وو د وهابیت او سلفي مسلک له امله او وه کسان خوستوال استادان د نامطلوبه استادانو په نوم له استادۍ منفک او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفک شوي استادانو له هېواده بهر دکترا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ یې په فقه قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفک شوي استادانو په لاس خوست کې له 2700 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي تر څو لیسانس ماستري او دکترا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دیني علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونې ویل تر څو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده او د دوی دغه ماډرن مفکوره باعث ده شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او لدن دوی لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېر لوی سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې مونږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې کوي، یو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریې یو ښه بیلګه کېدلی شي. چالته لکونو خلق بیرته خپل هواد ته خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلق، مسلکی کسان، تخصص والا خلق. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلق چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام په کار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متر مربع، بای ان ښار کې ورته 100,000 متر مربع، او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متر مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمه خراغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکي ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه، دوه هم نه، بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونو هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکې چې CL 415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په بارانی، فوارایی او فوم سپری ډولوانی اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایی ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو، څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتر پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپل اوم ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
جهان میں چپروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہا غالرم ندا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا رنگ تختہ چستا لاس میں مسیحا سا پختہ